سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمه د ازادي رادیو خراغلاست ويم نن سه شنبه د 14 کال د مرغومی نهمه د 2025 کال د دسمبر دیرشمه پیل په خبرونو کو. د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشمې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبې پر جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الله اصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 500 کلن ډنمارکای افغان هم تیره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړې په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کیږي. هغه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورونا چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای لوړپوړي سلاحکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم دنن رزی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نا پروز کون کی براترو غجوړ او صحتمن تو سیری او د صحت چمې بوم پتنمی خو جا ګللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن رزم راستا سو درسی مزمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندي د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک یې اور شخصیتونه او کوم قرونه از مرستا سو د کرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. 13 ورځ لوس کې مو راوتا سو یو اتله افغان زړور مېرمن او پیژندل د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړ. نن ورځ یو زلی بیا هم دغه سی یو افغان زړور اتله مېرمن پیژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو چې څوک د سړور شخصیت دی او کوم قرونه سرته رسولی دي. نو خو جا ګللیز د کون کو له تاسو ټولو کذر مونږ د کون کو نه هیل لرم چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو قدرمنو او خوږوز د کوونکو مخکې له دینه چې ستاسو دوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. درنو خوږوز د کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوددادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو او مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله لولو چی زکیا خدادادی سوک و میرمن زکیا خدادادی. زکیا خدادادی سوک ده زکیا خدادادی ده افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده. درنو خوشوز دکون کول ولو چی میرمن زکیا خدادادی ده افغانستان یو مشهور پرمختلل شزینه ورزشکارا د سپورت پا برخه کی او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلگ ده. هغه پا دیرلسا و ویم مریسکال کی ده هرات پشار کی جدنیدا ولوچی میرمن زکیه خدا ددی په درلس او ویل مریسکال د هرات په شار کې زیږیدل ده. د خپل معلومات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدا ددی که څه هم معلومات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ بل ډیر زیات ستري ننګونی د جدید ژوند د بریا پر لور باندې راغله. که څه هم د ډیر زیاتو استر خندونه سره مخامخ سوال خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو با وجود میرمن زکیه خدا ددی وکول شپای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو لنمیالیو افغان او اتلو جوړورو میرمنو له جمهور څخه شمارسي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلی غړی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلی یو غړی یا هم اشتراک کوونکی ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی هاو لومړني افغانه میرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنۍ افغان میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمل څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ و. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکول سوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کې وی چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم ترڅو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالونو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیر یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو له مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړل کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړل. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چې نن د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چې نن د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای او احترامات مې عمرې قدرمن او درنو زکون کو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم. د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو غل لیز زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژن او د حقوقي د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات تر لاسه کو، لکه څنګه چې پتیرو لستون کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هیواد افغانستان زړوري کارمانی افغان غشتلې مېرمن او پیژن. د نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او افغان مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړي او هم چې نن د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغان مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری د لولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت وو کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکرداخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرداخ جعفری په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنګي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکرداخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکرداخ مرمن شکرداخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکرداخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرداخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چې کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي بی اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي، هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکرداخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په موټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرداخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شو چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شوکارګاه چاپري جایزه او ستاینلیکونه بلوچی کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شوکارګاه چاپري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر چاپري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شوکارګاه چاپري دغه زیمتر چاپري اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شوکارګاه چاپري ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شوکارګاه چاپري خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شوکارګاه چاپري دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شوکارګاه نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شوکارګاه جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شوکارګاه جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پروګرام دی باندې و، د هغه سربیره هم شوکارګاه چاپري خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته د الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شوکارګاه چاپري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شوکارګاه جعفري یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښي دي هغه دا دی، شوکارګاه جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شوکارګاه جعفري وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شوکارګاه چاپري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شوکارګاه چاپري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شوکارګاه چاپري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شوکارګاه چاپري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شوکارګاه چاپري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شوکارګاه چاپري د ژوند درسونه لولو چې شوکارګاه چاپري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودل چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکي ولرو، دریم الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری، شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما.
سلامونه ستړي مشي، د ازادي ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملما پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د خوانزي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانزي ته وړې وي، شوق د لزده کړو سره څنګه و؟ یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والې دي، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه و. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شه وکنه زکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان تراغلو نو زه هغه وخت ډیر کوچنی وم، یعنی تقریبا د 4-5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خو ته به وړو ماشومانو سره به مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټپټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده او به روانې دي بیا له او درې بیا له دې پولې په سر باندې یو کتاب ښه و. نو شپې دې کتاب مسترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه می چې ورسره وي. ورغلم د کتاب می راوخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپل لوبه می پریښودله، کتاب می راوخسته و هم داسې راغلم کورته. کور ته راغلم، مور می راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم د پولې په سر پروت و ما راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي. بیا دادا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی و هغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ذاتي دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل و لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا دری ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ماته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خیته وایي الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و، ویلي خی چې را درشه بچیه ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ یې هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مانه نه خیر سه چلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا ته 4-5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستل و لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بېلارې کېږي یا څنګه، خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ماته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضی، هندسه، مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکړې زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول، تاسو څنګه دې ته امادګی نیولا؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم تلاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړ سویه نه و، چې یعنی لمانې وای په ډیر لوړ سویه امتحان اخیسته. بس ما څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و، ډیر به له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وسې ته کامیابی. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پوره پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې، یا څنګه قصر و. خو مقصد
مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا متمن دسی شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سکه مضمون خوخی ده.
او بالکل ډیر مې له دینی مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نور ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډیر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډیر علاقه و، دا به مې ډیر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډیر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکوه، د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډیر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډیر زیات خوند راکوي، یعنی ډیر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه، چې دا پښتنه میر نه شي، دا چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، یا دغه شوق
دا به هم درته وایي، دا به ستا ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلي چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده، خو رضا یم امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور شی نشته ورته. نو کانکور پر مې چې واخیسته، کانکور پر امتحان کېناستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمنو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې به خوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه وې زده کړل، خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډیره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای و، چې کله را باندې زیری وشو چې ته کابل پوهنتون ته کامیاب یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، وس غواړي چې پانتون وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې تر وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتینو مکم پانتون کې کنه اوس سلامې پلا راته ویل چې دا څلور سفتینو مکه یو څو ورځې ورشه به کچې نه تللی یعنی نه شوي تللی بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کورم لري وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې هم ډېره ښه بلده شومه موټرو سره هم بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم زه وای لور تکړه یم همداسې زه ورځه نو څوک دې څه کوي ته خو نه مختلایقه چلی همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پانتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کورنه تر پانتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف د چا ورکول؟ ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې کنه په څنګه وایم
ټکسي ځاندره غواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې کنه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ولې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پخې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماشي و بې حده کم ماشي و مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی هغه خپل مصرف اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تللم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووای دا فرزانه څوک ډېر په پانتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخت ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله کنه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خوند ورونو په اړه درته وایه کورنیش کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه خوند ورونو په اړه درته وایه تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټولې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دې راته وایه ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلې پانتون د تللی است یالته مو خارین جنو سره هم نسوال اړه کړي برته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از ذکر د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلې یو افغان انجلې بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونه چې ذکر یې کړی وي هغه د کلی کې می ورته وي ورته وي چې هغه موږ ټول زوي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیر دقیق نه پوهیږم اگر دلته خلک په خو به کز دا کړو تر څخ نه ورکو خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاړو وایم یو وخت چې زه پانتون تنتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پانتون تلاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودریدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې ځکه یو محفل یو ځای تلاړم شم بیا ټول وای چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانو خزې د تو شکر ته رسې پلاس باندې صافي کی وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی التزه قرات وکړم یا دین د دین پاړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې می چې وی شاوخوا را ته چرپی وی وای چې استاد مو دی یا په دې وده کې کنه یا یو څه کې محفل کې تشلاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا اغه زه رسم را وچه کنه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوع ته کې وای نه اوس خاله کو ترزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مرته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دی عاید ورنه تر لاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوانه الته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم الته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غوونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دا خوش کارونو کې مصروف او نور خپل لیکنه کوم
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
ايدي خدا
خدا زته ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس پر راته وای د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا هغه څه ورسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کې یعنی پښتو ژبه د یو څه خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کې یعنی دا د پښتو لپاره یو سترګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته زیات کار کړی دی ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارد باندې نجونو ته $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې درې سره درې سو شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچی غږونه هم دوه درس دي، او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان دي، چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانی دي، داسې هیله مندې چې ورځ به وتوانیږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو
خامخا
ده،
ځکه چې
همدام د ژوند تر ټولو لوی هیله وه چې زه د کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له څېړنه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکول شو چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم درې سمستر مو ولوستل، چې په دوو سمسترونو کې اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسیږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم انجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغه ستنی شي تاسو استاد شي، او افغان انجونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت را کړو خبرې دی وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو، هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي، او نور افغان انجونی بیرته زده کړو تستنی شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړی، خپله پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مو وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی